په پیښور کې د ماسپخین یو بجه شو ورو دین کو د مشال رادیو په دی یو بل غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم په پرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سمیزو موضوعات رپورټونه او ونیس پروګرام د مشال رادیو مجله درو خبرونه له فرهنګي اسد او
السلام علیکم لمړی د خبرونو سټکی د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین وای مذاکرات ته تیار دي خو باید پر غوښتنو عملی کار وشي په خیبر ضلع کې د دویش کلن ځوان عدنان شنواری د وژنې خلاف احتجاج لا هم دوام لري او د نړۍ د دیرشو څخه زیاتو هیوادونو کې د کورونا وایرس نوي کیسونه مخې ته راغلي دي د خبرونو تفصیل د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین وای د خپل غوښتنو د منل کېدو پورې په مبارزه جاری ساتي او د هر بې ګناه وجل شوی کس پښتنه وکوي تیر ماښام د ډیر اسماعیل خان له زندانه تر خوشی کېدو وروسته منظور پښتین مشال رادیو سره په خبرو کې وویل له حکومت سره مذاکرات ته تیار دي خو باید پر غوښتنو عملی کار وشي
تر سو پوری چې زمونږ په خاور باندې دا د عدالت نه لري مرګونه د خلکو ورکول بیا مړول چې دا هغه و دغه و دا بې عدالتي غیر قانوني کاروایي ظلمونه جبر دا چې په کوم شکل شه هم روان وي زمونږ مزاحمت به روان وي
د منظور پښتین وکیل سید اختر مشال رادیو ته ویل چې عدالتونو په اتو مقدمو کې د پښتین ضمانتونه ومنل او د هغه د ازادي دوه امر یې وکړ د پیښور پولیسو د جنوري پر وشتمه د شپې ناوخته منظور پښتین ونیو او ویلي وو چې دا کار یې د ډیر اسماعیل خان د پولیسو پر غوښتنه کړی دی بلخوا د غورزنګ ګڼ شمیر پلویان د منظور پښتین د خوشی کېدو پر وخت ډیر اسماعیل خان د زندان مخې ته ورغلي وو د پښتین تود هرکلی وکړ د خیبر ضلع د مختارخیلو کلی د دویش کلن ځوان عدنان شنواری ته وجنې د پیښې پر ضد نن په پنځم ورځ هم د لنډی کوتل په چارواسکۍ کې احتجاجي پرله دوام لري احتجاج کوونکي د عدنان د وجنې د پیښې د عدالتي پلټنو او د متاثره کورنۍ سره د انصاف غوښتنه کوي پر دغه وخت عدنان شنواری پلار اسماعیل شنواری مشال رادیو ته وویل
تا سره خو عدالت شته دای چې تا ګناګار وګرځاوه په دکې ګناه وا تا به دای عدالت ته پیش کړای وای مونږ به هغه پورې ناس یو چې څو پورې مونږ ته انصاف نه میلاو شوای
د فبروري په 28مه د پیښور د ترګری ضد سانګي سي ټي ډي پولیسو په یو بیان کې ویلي وو چې دوی د رواني میاشتې پر 28مه نیټه پر ایګي سیمه کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړی وو چې 15 ترګر پکې وجل شو او په دغو کې عدنان شنواری هم شامل وو خو د عدنان شنواری کورنۍ د تورونه ردوي او وایي عدنان درې میاشتې وړاندې امنیتي ځواکونو د لټون د عملیاتو پر وخت پورته کړی وو او دوی سره بندي وو د سوارت مټي تحصیل په شکردره کې تیر ورځ نامعلومه وسوالو ځای د امن کمیټې غړی او سیاسي مشر جاوید الله په ډزو وجلې دي دغه پیخه هغه وخت وشو چې کلا نو موړی له کوره بازار ته روان وو پر لار پرې ډزې پیل شوې د ملکند پولیسو مشر ډي آی جی اجاز خان د پیخه ورسته مشال رادیو ته ویل دوی ته په سیمه کې د زینو وسوالو د ورته اطلاع ورکړل شوی و نو ځکه یې زینو ځای مشرانو ته امنیتي ساتونکو هم ورکړې دي
فیلال زمون سره اپریشن شروع دی تا دلته د پریزنس اطلاع وا او دا ټول چا ته چې خطر و نو هغه سنسټایز شوی مو چې دا شان کسان موجود دي سکیورټی مولا پولیس اور کړی وا جاوید شهید کرم جوګن مینانو
د پیښې سیمواری تر اوسه چانه د منلې د جاوید الله د کورنۍ غړي وای تر اوسه د دوی د کورنۍ 15 کسان په هدفي پیښو کې وجل شوې دي بلخوا په سواد کې پر هدفي وجنو د سیمې ولس اندېښنه ښودلې ده لدې وړاندې هم د تیر کال په دسمبر میاشت کې په سواد کې د مسلم لیگ نون ګوند یو ځایي مشر فیروز شاه په ډزو وجل شوی وو د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې په ټولو ډیویژنو کې د ماشومان لپاره د وو عدالتونو جوړولو منځوري ورکړی دا دغه فیصله پرون د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې د صوبایي کابینې په غونډه کې وشو د صوبې د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی له غونډې وروسته مشال رادیو ته ویل دغه خصوصي عدالتونه به د ماشومان په اړه د کیسونو فیصلې کوي په پیښور بټابات او مردان کې دغه خصوصي عدالتونه له وړاندې نه جوړ کړل شوي دي تاسو مشال رادیو ته وګی د نېټو جنرال سیکرټری ینس ټولټنبرګ د افغانستان په اړه په یو تازه بیان کې ویلي چې د انتخاباتي پروسې په اړه هر اندېښنه باید د اساسي قانون په بنیاد جواب شي د نېټو سازمان په اعلامیه کې بیګا د ټولټنبرګ په حواله راغلی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن لخوا د دغه هیواد د 13 سپتمبر ولسمشي د ټاکنو د ورسته نتیجې د اعلان په اړه خبر دی هغه افغانان هم ستایلی چې په انتخاباتو کې برخه اخیستي او هم یې د افغان پوزیانو یادونه کړې چې په انتخاباتو کې د خلکو امنیت ساتل دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن محمد اشرف غنی د ټاکنو ګټونکو اعلان کو، خو یوش په نورو کاندیدانو چې پکې عبدالله عبدالله هم شامل دي، د ټاکنو پایلې رد کړې او ځان یې بریالی اعلان کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي افغانستان د سولې په اړه تاریخي فرصت لري، او کچېرې په تشدد کې ارزي کمواله بریالي ثابت شو نو له طالبانو سره د سولې تړون به د فبروري پر 9 او یاد دغه خوښه لاسلیک شي. تیر ورځ په واشنگتن کې له خبريالانو سره په خبرو کې پامپیو وویل دا دومره اسانه نه ده، خو باید د دې ممکنه ګټه پورته شي. په افغانستان کې د تشدد کمواله د یوې اونۍ په اړه چې د فبروري د 2 نه پیل شوی، پامپیو وویل کچېرې کامیاب شي نو د نور له سوکالو په جنگ کې د لومړی اونۍ د چپکی به ټولې خواوې له تشدد ډډه وکړي. په نړۍ کې له 150 زیات هیوادونو کې د کورونا وایرس نوي کیسونه ریپورت شوي دي. دا د هغو هڅو د ناکامه کېدو په اړه هم اندېښنې زیاتوي چې پکې د کووېډ 19 په نوم د دغه وایرس خپرېدو د مخنیوي ول شي وو. زیاتره کیسونه په چین کې دي، چیرته چې د تیر کال په دسمبر کې دغه وایرس پیدا شو. له چین سره سره په جاپان، جنوبي کوریا، اټلی او ایران کې هم د کورونا کیسونه مخې ته راغلي دي. د فبروري په 24 په عراق، افغانستان، بحرین، کویت او عمان کې هم د کورونا لومړی کیسونه ریپورت شوي دي. په دغه کې هغه کسان شامل دي چې له ایران اتللی دي. او بل خبر دا چې نن بعد پاکستان سپر لیگ اتمه لوبه د پیښور زلمی او ملتان سلطان ترمنځ وي. د کرکټ تامیش په ملتان کرکټ سټیډیم کې نن ماښام پیلېږي. پرون اسلام آباد یونایټډ لاهور کلندرز ته په 1 ماتې ورکړه. دا خبرونه اوس هم د کرنسۍ او بیو موسم حال له سراج صحیح راوړو.
نن د شورو پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.45 روپۍ لس پیسې غستل کیږي، او په 1.45 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.99 روپۍ او په 200 روپۍ. یو یورو په 1.65 روپۍ لس پیسې او په 1.65 روپۍ او یا پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 1.7 روپۍ او یا پیسې او په 2.7 روپۍ لس پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.7 روپۍ شپېته پیسې او په 1.7 روپۍ. او یو افغاني په 2 روپۍ غسل کیږي او په 2 روپۍ 2 پیسې خرڅول کیږي. او 208 او یا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 203 او یا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د زیارت پورس په پیښور او بنو کې د باران امکان دی، او په ژوب کې به وریځې خوري وي او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 14 او زیات نه زیات 25، بنو کې 15 او 23، ژوب کې 25 او کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 22 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون د څه د پاسه یو میاشت بند تېرولو وروسته د اسماعیل خان له زندانه خوشې شو. هغه وایي زندان ورته له خپل کور او خپلې سیمې ښه واوسېده. پرون د سواد د مټې تحصیل په شکرداره کې ناڅرګند وسلوالو د امن کمیټې یو غړی او یو ځایي سیاستوال جاوید الله په ډزو وژلل دی. دغه زوی په سیمه کې د نامنای پیښو لپاره ریاست ذمهوار بولي. او د مشال ریډیوي مجلې د دې اونۍ په خپرونه کې په جلال آباد کې د شاباز خپرندوی ټولنې د مشر خبرې وویل.
تیرو 15 میاشتو کې زمنګ د ادارې لخوا 110 عدد کتابونه په بیلابیلو موضوع د چاپ په غاڼه سمبال شوې دي.
له دره مشال رادیو سره اوس اولنې موضوع تر ازو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي تر هغه چې د پښتنو پر ځمکه امن نوي راغلي، عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې د هغوی وژنې نوي درېدلې او د لاقانونیت خاتمه نوي شوي، د یو ملګری به خپل مبارزه جاری ساتي. نوموړي پرون له زندان تر خوشي کېدو وروسته مشال لري ته وویل په جیل کې ورته د حکومت لخوا د مذاکرات وړاندیز هم شوی، خو دته په خبره له خپلو ملګرو وکیلانو سره تر مشورې وروسته به په دغه اړه پریکړه کوي. اسرا عالم مومند رپورټ لري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون له ډیر اسمل خان زندان تر آزادېدو وروسته مشال لري ته وویل چې د غوښتنو تر پوره کېدو پورې به مبارزه جاری ساتي.
تر سو پورې چې زمونږ په خاوره باندې دا د عدالت نه لري مرګونه، د خلکو راکول بیا مړول چې دا هغه و دغه و دا بی عدالتی غیر قانونی کاروایی ظلمونه جبر دا چې په کوم شکل شه هم روان وي زمونږ مزاحمت به روان وي زمونږ د دغه پر مخالفت شه کوششونه به روان وي نو دا ډیره ښکاره خبره په دې باندې هیڅ کمپرومایز نشته نه کېدای شي.
د پښتین وکیل سید اختر پرون مشالې ته ویل چې عدالتونو په اتو مقدمو کې د منظور پښتین ضمانتونه ومنل او د هغه د آزادېدو امر یې وکړ. له دې وړاندې هم د ډیر اسمل خان ټانک او پهاړی پور عدالتونو پر منظور پښتین لګولې 15 وڼه تورونه بې بنیاد ګرځولې وو. د فبروري پر 15 یې د هغه د خوشی کولو امر کړی وو خو وروسته پر نوموړي درې نور تورونه پورې شول. منظور پښتین وای له حکومت سره مذاکرات ته چمتو دي خو د دوی غوښتنې دی عملی کړل شي.
داسې یو ملکی سطح کمیټه داسې یو ملکی سطح کمیشن د مخته راوړل شي چې په هغه ټول سیاسي قوتونو یو مشترکه مجموعه وي ریاست عدالت واکدار خلق وي کړي نو هغه سره بیا خبره روانه شي کوم په پوښ چې موږ ته حق راکړل کیږي هم څه خبره ده ډېر شو مننه قربان خو کچیر نه منل کیږي از موږ سره صرف دا کیږي چې د خبرو هغه خبر خو را سره جاری ساتي خو د خبرو په اړه چې دوی مزید پښتون وطن ته بربادي تباهه او خپل عادتونه چې اوسې عادتونه جوړ شوی دي کپالیسی نه وی کړي دوی هغه کار کوي کوي هم کوي نو دا که روان وي نو زمونږ به هم جدوجهد دغه مخالفت سره روان وي.
پرون تر جیله خوشی کېدو وروسته منظور پښتین مشال ډوته ویل چې د جیل حالت د کبلی سیمو له هغه بهتر وو.
جیل بار دومره ما ورته چې جیل نه خو د جیل چا دروازې خلا کړې وي نه د جیل چا ډنګ کړې وو نه جیل چا چپنه پټ کړې زموږ د کورونو وطن نه خو جیل نه هم بستر حالات وو د جیل ژوند د خود جیل وی خو بیا هم موږ څومره هم په جیل کې وخت تر کو خپل وطن فکر او سوچ دا به په شکولو چې څنګه وشي چې موږ د خپل وطن ته یو سولایي پلوار او داسې ژوند چې دوی خوشاله تیر شي.
مشال دوه څوکړه چې پر دې اړه له حکومت سره هم خبرې وکړو خو د خبر پښتونخوا د اعلی وزیر ویاند اشمل وزیر د ژمنې کولو باوجود بیا هم زموږ فون پورته نه کړ او ځینو چارواکو بیا پر دې موضوع له خبرو کولو ډډه وکړه. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین چې د پېښور پولیسو د جنوري پر وشتما نیولې وو پر نوموړي د ډیر اسمل خان په سیډي تڼه کې د جنوري پر 13 منټه مقدمه درج شوه چې پکې ویل شي وو چې منظور پښتین د وزیرستان نایټ په نومو یوې غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې هغه د پاکستان آئین نه مني خو پښتین دا تورونه رد کړي دي. پولیسو پر منظور پښتین د امن خرابولو کرکې خورولو له آئین څخه د مخ اړولو د پاکستاني ریاست پر ضد د سازش کولو او د آئین له 144 مادې د سرغړونې د فعل لګولې وي خو نوموړي دغه تورونه رد کړي او دریز لري چې دوی د آئین او قانون په چوکاټ کې دننه د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کړی دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو
د خبر د لنډی کوتل چروازګای کې د دویش کلن ځوان عدنان شنواری د وژنې پر ضد نن په 15 ورځ هم احتجاجي پرلت دوام لري. د شنواری کورنۍ او د سیمې خلک وایي هغه د امنیتي ځواکونو په بند کې وژل شوی دی او کورنۍ ته باید انصاف ورکړل شي. احتجاج کوونکو افغانستان ته د مال وړونکو ګاډو پر مخ د خیبر درې لوی لار تړلې ده. د فرهاد شنواری رپورټ اورو.
د خیبر مختار خیلو کلی وجلی ځوان 22 کلن عدنان شینواری د پیښې په ترڅ کې نن په 15 ورځ هم د لنډی کوتل په شروازګۍ کې احتجاجي پرلت دوام لري. دلته هر ورځ د سهار 9 تر ماښام 5 بجو پورې د خیبر درې لار افغانستان ته مال وړونکو ګاډو پر مخ تړل کیږي او نن هم تړل شوی. پرلت په ځای کې فاتحه روانه ده او سیاسي او مدني فعالان ورځي او هلته خپل ویناګانیکا. په شروازګۍ کې د پرلت په محل د عدنان شینواری پلار اسماعیل شینواری مشال ریډیو ته وویل
دا ظلم دا ولې وشو زموږ ریاست نه دا غوښتنه ده که هغه کومه ګناه په دې کې وي هغه ته موږ غاړې غټی دا کوم مولیار دی زه پلار یم دا مولیار دی تا به دا عدالت ته پیش کړای وای. مونږ به هغه پورې ناس یو چې څو پورې مونږ ته انصاف نه میلاو شوای.
د خیبر سیاسي اتحاد مشر شاه حسین شینواری وویل،
د خپلو بچو د سر د مستقبل خبره کړو، د دوه خلکو خو د څه پوښتنه وشي چې اخیر دا چا مړ کړو، په څه طریقه باندې مړ کړو، دا په دهشتګردۍ باندې دوی مړ کړي، دوی به عدالت ته پیش کړي وای. خو چې اوس دوی په خپل تر باندې دوه دوه نیمې میاشتې د کلي نه پورته کړی دی او برامد ریګي کې د لاش شو، نو دا ګوره ډېر سوالونه په دغه ریاست باندې راپورته کېږي.
د خیبر سیاسي اتحاد مراد حسین اپریدی وایي،
غټې لارې د خمرې سرکړي امبولانس ته خواتین لپاره کوم ځای دی، متبادل روډونه هغه مونږ اوپن پریخي دي، او کدی مونږ ته صحیح اگر نه کړم نو ان شاء الله لازم مونږ به مکمل روډ بندو جی بیا.
ګل پورز دې پر لته د خیبر د پولیسو ضلع مشر ڈی پی او محمد اقبال او د خیبر ڈپٹی کمشنر محمود اسلم ورغلی وو، خودی سره ابتدائی مذاکرات کامیاب نشول او تمه ده دا مذاکرات بیا پیل شي. د فبروري په 28مه نیټه د پیښور د تراګری ضد څانګې سی ټی ډی پولیسو په یو بیان کې ویلی وو چې دوی د فبروري په 28مه نیټه په ریګي کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړي وو چې 15 تراګر پکې وژل شوي وو او په دې کې عدنان شینواری هم شامل وو. خود عدنان شینواری کورنۍ دا تور ردوي وای، نوموړی درې میاشتې وړاندې امنیتي ځواکونو د لټون د عملیاتو په وخت خپل کلی مختار خیلونه پورته کړی وو او دوی سره په بند کې وو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبر پختونخوا د سوات د مټي تحصیل په شکردره کې پرون ناصرګند وسلوالو د ځایي امن کمیټې یو غړی او سیاسي مشر جاوید الله په ډزو وژل دي. پولیس وایي سوات د ترهګرو د تګ خبر دوی ته ورکړل شوی، خو د وژل شوي تن خپلوان وایي حکومت او امنیتي ادارې د امن لپاره کارکوونکو کسانو ته په تحفظ ورکولو کې ناکامه شوي دي. تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې.
د سوات تحصیل مټی شکردری کلی ځایي سیاسي مشر او د امن کمیټې غړی جاوید الله هغه وخت وسلوالو په ډزو وشتو کله چې د خپل کور نه په سکار بازار ته روانو. د وجل شوي تن ماما زوی ممتاز خان وای چې کال 2018 تر اوسه پورې د دوی د خاندان 15 تنان وسلوالو وجل، چې پکې د هغه پلار مظفر خان هم شامل دی چې د عوامي نېشنل ګوند فعال غړی وو.
زمونږ خاندان د هیڅ چا سره دښمن نشته، ولې ټول سوات کې دا ټول خلک مونږ پیژني، مونږ سیاست کوو. غل مونږ په خپل نه دی دلې خو یو د بل خو یې مو طالب لاړ او طالب راغې. دا خو د ریاست کار دی چې هغه د دې مخنیوي وکړي، چې هغه ولې د دهشتګردي کېږي په دې عمر کې، په رڼا ورځ سړی ویشته کېږي او غل دې ورکېږي.
د تحصیل کابل بره بانډۍ امن کمیټې یو مشر پتی الله خان په دې پیښه مشال ریډیو ته وویل چې دوی په سیمه کې د امن لپاره د حکومت سره په هر ډول مرستې کوي، ولې داسې پیښو سره یو ځل بیا په سیمه کې سخته ویره خوره شوې ده.
2007-2008 په شان بیا حالت شروع شو، دغه ټارګیټ کلینګ بیا روان دی. سکیورټي ادارې دغه وایي چې بس تاسو په ټارګیټ باندې، مونږ د دې سکیورټي فورس سره د امن په خاطر باندې مرګتیا وکړه، امن لشکر یې مونږ جوړ کړی. نو دا انتهایی ډېره بیا د تشویش او د افسوس خبره ده چې لکه دې خلکو صح حفاظت او تحفظ ونه کړا شو.
جاوید الله وجد پاړه د ملکن ډیویژن پولیس مشر ڈی آئی جی اعجاز خان وای چې دوی ته وړاندې نه پسیمه کې د هدفي وجونکو دراتګ اطلاع وا او دوی ځای مشران خبر کړي هم دي او ورته ساتونکو هم ورکړي.
پولیس غور بس ډیر منډه کړې دا دجې هم پکړي دي او دوم شک دي چې یو کس په هغه کې جوړی زخمی هم دي. هغوی طرف ته هغوی فرار شوي دي. فی الحال زموږ سره سرچ اپریشن شروع دی. دلته د پریزنس اطلاع وا او دا ټول چا چا ته چې خطر و نو هغه سنسټایز شوي مونږ چې دغه شان کسان موجود دي. سیکیورټي مو له پولیسو ور کړې وه. جاوید شهید سره هم جوګن مینانو هغه ور سره په موقع مو خو بس دهشتګردو
مسلم لیگ نون غړی فیروز شاه وکیل په ډزو وجل شو چې ذمہواری د وسلوالو ډلې تحریک طالبان په سر اغستې وه، ولې تر دې دمه د جاوید الله د وجنې ذمہواری لا چا په سر نه ده اغستې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا.
په داسې حال کې چې پرون د خیبر پختونخوا کابینې د صوبې په وو ډویژنونو کې د ماشومانو لپاره ځانګړو عدالتونو جوړولو منظوري ورکړه. د ګل پر ورځ د مردان ضلع د ماشومانو د خوندیتوب ځانګړي عدالت هارون نومي یو کس پر یوې شپږ کلنې ماشومې د جنسي تیری په تور مجرم وپیژنده او د عمر قید سزا یې ورکړه. پرون له مشال لوی سره په خبرو کې د ماشومان حقوقو فعالانو د عدالت دغه پریکړه وستایله، خو یې ویل چې حکومت د ماشومان د خوندیتوب لپاره یو بشپړ نظام جوړ کړي. حکومت بیا وایي پر دې هر څه کار روان دی. د اسرالم مومند رپورټ.
د خبر پختونخوا په مردان کې د ماشومانو حقونو لپاره مبارزه کوونکې عمران ټکر پرون مشال ډوته ویل چې دا وخت د خبر پختونخوا په یوازې دریو ځلو کې د ماشومانو خوندیتوب عدالتونه دي چې د په خبره دا کافي نه دي.
نو دلته کوس په مردان کې چار کوټ شته دي، نو هغه د ریسیجنو کو او سوال زمادي غوښتنه مند چې په ټوله صبح کې خبر پختونخوا کې 15 ضلع دي، نو په 15 ضلعو کې صرف په 3 ضلعو کې دا چارج کوټ شروع شوی دی. آیا نور ضلعو کې چې چارج کوټ نشته دی، نو هلته چې کوم ماشوم متاثره کیږي یا ماشومان متاثره کیږي، نو هغوی به خپل کیسونه عام عدالتونو ته وړي، یا به مثال په توګه چترال کیس به د پېښور عدالت ته راځي که مردان ته به راځي.
بلخوا په پېښور کې د ماشومانو د حقونو لپاره مبارزه کوونکي ارشد محمود پرون مشال ډوته ویل چې له جنسي زورونو د ماشومانو د ژغورلو لپاره یو بشپړ نظام ته اړتیا ده. نوموړی وایي حکومت ته پکار دی چې د تعلیمي نصاب د لارې ماشومان پوهه کړي چې څرنګه به ځان له جنسي تیریو بچ کوي. د ده په خبره د جوماتونو امامانو عالمانو او ماهرینو په وسیله د مور او پلار ټولنه هم پر دې پوهه کړل شي چې څرنګه خپل ماشومان له جنسي تیریو ژغورلی شي.
چې دلته کې موږ سره داسې څه نظام نشته وي چې یو ماشوم سره جنسي تیرو شي، تشدد وشي، نو بیا به موږ هغه څنګه دغه بحالي به څنګه کوو، هغه ریهبیلیټیشن به څنګه کوو؟ داسې هیڅ نشته دی. معاشره هغه ته په کم نظر ګوري. دغه سیزونو لپاره د ډېر زیات کار کولو ضرورت دی، په حکومتي سطح باندې هم، د معاشرې په سطح باندې هم، او د خاندان ضرورت.
خبر پختونخوا د قانون او بشری حقوقو څانګه یا ډایریکټریټ اف لا اینڈ هیومن رائټس وای دوی د ماشومانو د خوندیتوب لپاره ګامونه پورته کړي او نور هم پورته کوي. د دې څانګې مرستیال مشر ملک مقصود پرون مشال ډوته ویل چې هم پرون د صوبې په نورو وو ضلعو کې د ماشومانو د خوندیتوب عدالتونو جوړولو منظوري ورکړل شوه او دا شان به ډیر زر په ټوله صوبه کې دغه عدالتونه جوړ کړل شي. نوموړی وایي په راتلونکو څو اونیو کې د تعلیمي ادارو دننه د ماشومانو د پوهاوي لپاره داسې کمپاینونه هم پیلوي چې له مخې یې دوی ته وښودل شي چې څرنګه ځان له جنسي تیریو بچ کولی شي.
ماشومان چې کوم داسې پیو لکه پریکټیکل طریقې سره کنه، لکه داسې دغه څنګه کټون ورته پیښ کې سره، دا څنګه طریقې سره چې لکه په اسانه باندې دې خبر په سمج کې راشي.
په مردان کې د ماشومانو د خوندیتوب یو عدالت درويشت کلن هارون د یوې ماشومې په جنسي تیری کې پر داسې وخت ککړ ګرځولی او د عمر قید سزا یې ورته اورولې چې هم د ګل پورزو د پاکستاني سینټ د بشري حقوقو کمیټې د زینب الرټ بل منظوري ورکړه. دا قانوني مسوده چې د پاکستان قومي اسمبلی یې د جنوري پر 10 نیټه منظوري ورکړې، پکې پر ماشومانو د جنسي تیری او د مخنیوي لپاره سخت سزاګانې ټاکل شوې دي. پر ماشومان په جنسي تیری کې د ککړو کسانو لپاره د ټول عمر بند سزا او 1,000,000 روپۍ جرمانه مقرر شوې ده. په دې جرم کې لږ تر لږه سزا 10 کاله بند ټاکل شوې دي. د قانوني مسوده چې د مارچ په 2 به سینټ ته د منظورۍ لپاره وړاندې کیږي، د هغه پولیس چارواکو پر ضد هم د کاروایي سپارښتنه کوي چې پر ماشومانو د جنسي تیریو په پیښو کې سمې او پر وخت پلټنې نه کوي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د بلوچستان حکومت له لوري د ایران پولیس ته څیرمه په تفتان کې د سلو خیمو هسپتال کار پیل کړی دی. د بلوچستان د کورونا چارو وزیر ضیا لانګو ویلي دی حکومت په صوبه کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره هر ډول هڅه کوي، ځکه چې په ایران کې اوس هم 6,000 پاکستانیان موجود دي چې لویه برخه یې زیارت کوونکي دي. پر دې موضوع د ایوب ترین رپورټ اورو.
د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر ضیا لانګو تیره ورځ و ایران ته څیرمه د بلوچستان و سرحدي ښار تفتان ته رسېدلی او هلته د ایران څخه د کرونا وایرس و پاکستان ته د را انتقالېدو د مخنیوي لپاره د پورته سوو ګامونو جاج اخیستی دی. پر دې مهال هغه و خبریالانو ته په خپله وینا کې وویل چې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان پر امر باندې دی په عاجله توګه دلته راغلی چې دلته د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د پورته سوو ګامونو جاج واخلي. د کورنی چارو د صوبای وزیر په وینا چې د بلوچستان حکومت د تپتان سره پر پوله د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره هر ډول ګامونه پورته کوي.
تمام انتظامات سي
د پی ډی ایم او روغتیا د محکمې لخوا چې کوم انتظامات دلته سوي دي هغه د ستاینې وړ دي. د نوموړي په وینا چې دوی ټولو ادارو ته امر کړی دی چې هغه د 24 ساعته د څه ناوړه حالات د مخنیوي لپاره چمتو وسیږي. د پښتنې په جواب کې د کورنی چارو وزیر دا هم وویل چې دوی په سیمه کې د ځایي خلکو د مشکلاتو څخه خبر دي او په اوس حالت کې چې کوم ګامونه حکومت پورته کړي دي هغه د هیواد او ولس د ګټې لپاره اخیستل سوي دي. په کار دي چې خلک د انتظامي چارواکو سره هر ډول کومک وکړي چې موخه د کرونا وایرس د ایران څخه و پاکستان ته د راداخلېدو مخنیوی دي. بلبلو ته په ایران او افغانستان کې د کرونا وایرس د خپرېدو وروسته د بلوچستان حکومت څلور ورځې وړاندې په عجله توګه په تپتان کې د ایران سره خپل سرحدي پوله تړلې وه. دغه ډول د حکومت د اعلان وروسته د ناوړې وضع د مخنیوي ادارې پی ډی ایم ای له لوري تېره ورځ په تپتان کې په سلو خیمو باندې یو میډیکل کیمپ هم جوړ سوی دی او کار یې پیل کړی دی. د روغتیا د چارواکو په وینا چې په کیمپ کې دوایان، سکریننګ، سامان او نور د اړتیا شیان موجود دي. د دې تر څنګ د زایرینو لپاره جوړ سوي په پاکستان هاوس کې هم د اوسېدو او خوراک څراک انتظام کړی دی. په کوټه کې د روغتیا د چارواکو په وینا چې دا وخت 270 زایرین د ایران څخه بیرته راستانه سوي دي او هلته په پاکستان هاوس کې استوګن دي. چاته چې به د 14 ورځو پورې هلته د شول کېدو وروسته و خپل کورو ته د تلو اجازه ورکول کیږي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د ایران په کوم ښار کې د کرونا وایرس څخه د انسانانو د مرګو د پیل کېدو وروسته د یک شنبه په ورځ د بلوچستان حکومت نه یوازې په تپتان کې د ایران سره خپل سرحدي پوله تړلې وه، بلکې د پاکستان څخه و ایران ته د زیارتو لپاره پر تلونکو زایرینو باندې هم بندیز لګولی وو او چې کوم زایرین د ایران څخه راداخل سوي دي هغه یې په تپتان کې اثار کړي دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
د شمالي وزیرستان کاروباران او عام ولسوالۍ لکلنه چې په غلام خان کې پر افغان ګاډو پاکستان ته پر داخلېدو بندیز لګیدلې ده، نو لیات کاروبار سره تړلي خلک متاثر شوي دي. دوی کاروبار په ټپه درېدلې دي. دوی د 40 ساعتونو لپاره د غلام خان بندر د خلاص ساتلو غوښتنه کوي چې دوی نه یوازې کاروبار ور باندې وکړی شي، بلکې آزاد تګ راتګ ته هم لار هوار شي. تفصیل له عمر وزیر اورو.
غلام خان ترانزیت ریډ شمالی وزیرستان سوداګرو مشر حاجی عبدالله خان وای د دولت په یو امر باندې غلام خان تجارت مخ په وړاندې تللې شي. دوی غلام خان بندر باندې سلور ویش ساتونه کاروبار غواړي او هم په دغه لار د عامو خلکو تګ را تګ پیل کړي.
کاروبار بالکل په ټاپه باندې وی لوړ د وزیرستان دی وا واځه خزدار یادو د ابو داوله افغاني ګاډي ته په عمر باندې کولاویږي او وزیرستان ټول ور سره پرزګر کیږي.
ګل راوف خان وای د پولیس سره نږدې پراته دي. د پولې پورې یو بل سره د کالونو نه رابطې او رشتې شلېدلې، ځکه چې لا هم په غلام خان باندې د عامو خلکو تګ را تګ بند دی.
میسته یک شای نشته، نه سپور شته، نه بجلی شته، نه روډ شته. یو ورځ ولر مړوي آته می ځوانه ول نه شي ورتلای چې دلا مړوي هغه دل نه شي ورتلای.
میرام شاه منډي کې یو دکاندار عزیز رحمان غلام خان بندر باندې افغاني ټرکونو باندې سپس د دوی په کاروبار او مزدوری باندې هغه سپاړوي.
ډېر سخت بیروزګار شوی میز حکومت دا پیل دا چې می صدا غویا فرصا کو میز پانډی یې میز مزدیر یې میز ټراک یې میز به هر ځای پر زګور شي.
کلامو چې په دې اړه په میرام شاه کې د امنیتی او دولتي چارواکو نه وپوښتل، نو دوی وویل چې غلام خان بندر بند نه، بلکې غواړي چې غلام خان باندې د دواړو هیوادونو ګاډو نه مالونه یو بل ته واوړي، چې دې سره به د غلطه عام خلک په کاروبار او مزدورۍ بوخت شي او هڅه کړي چې افغاني ټرکونو ته تر میرالی پورې اجازه ورکړل شي، چې دې سره به ځایي منډیې هم آباد شي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اردن کو مشال ریڈیو تا تاسو غوگی دا لنڈو خبرونو وقت شوے دے پا پی خور کے یہ ونیما بجشوا دا خبرونو بلا پرخندی صدا وورو
د پښتون ژغورن غورزنګ مشر منظور پښتین وایي د خپل غوښتنو د منل کېدو پورې په مبارزه جاری ساتي او د هر بې ګناه وژل شوي کس پښتنه وکوي. تیر ماښام د ډیر اسمن خان له زندانه تر خوشي کېدو وروسته منظور پښتین مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل له حکومت سره مذاکراتو ته تیار دي خو باید پر غوښتنې عملي کار وشي. د خیبر ضلع د مختارخیلو کلي د 2 کلن ځوان عدنان شینواري د وژنې د پیښې پر ضد نن په 5 ورځ هم د لنډي کوتل په چارواسکۍ کې احتجاجي پرله دوام لري. احتجاج کوونکي د عدنان د وژنې د پیښې د عدالتي پلټنو او د متاثره کورنۍ سره د انصاف غوښتنه کوي. د سوارت مټې تحصیل په شکردره کې 3 ورځ نامعلومو وسلوالو ځایي د امن کمیټې غړی او سیاسي مشر جاوید الله په ډزو وژلې دي. دغه پیښه هغه وخت وشوه چې کله نوموړی له کوره بازار ته روان و پر لاره پرې ډزې وشوې. د پیښې ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې په ټولو ډیویژنو کې د ماشومانو لپاره د 2 عدالتونو جوړولو منظوري ورکړې ده. دغه فیصله پرون د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې د صوبایي کابینې په غونډه کې وشوه. د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي له غونډې وروسته مشال ریډیو ته ویلي دغه خصوصي عدالتونه به د ماشومانو په اړه د کیسونو فیصلې کوي. د ناتو جنرال سیکرټری ین سټولټنبرګ افغانستان په اړه په یو تازه بیان کې ویلي چې د انتخاباتو پروسې په اړه هر اندېښنه باید د اساسي قانون په بنیاد ځواب شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن محمد اشرف غنی د ټاکنو ګټونکو اعلان کړ خو یو شمېر نور کاندیدانو چې پکې عبدالله عبدالله هم شامل دي د ټاکنو پایلې رد کړې او ځان یې بریالي اعلان کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي افغانستان د سولې په اړه تاریخي فرصت لري او کچېرې په تشدد کې ارزي کموالی بریالی ثابت شو نو له طالبانو سره د سولې تړون به د فبروري پر 9 او یا دغې خوشا لاسلیک کړي. په نړۍ کې له 150 زیاتو هیوادونو کې د کورونا وایرس نوي کیسونه رپورټ شوي دي. په الجیریا، کرواشیا، فرانس، سویټزرلینډ او جرمني کې هم د کورونا نوي کیسونه مخې ته راغلي دي. ایټالوي چارواکو پرون ویلي چې په 13 ساعتونو کې په اټلي کې 11 کسان د دغه وایرس حمله شوي دي. او نن به د پاکستان سپر لیګ اتمه لوبه د پېښور زلمي او ملتان سلطان ترمنځ وي.
او سرودونکو د مشال ریډوي مجله خبرونه چې درته ورو د پروګرام زمونږ همکار نجیب عامر جوړوي.
د مشال ریډوي مجله د مشال ریډوي مجلې په 150 غڼه کې درته زه نجیب عامر هرکلی وایم. دا ونې په جلال آباد کې د شهباز خبرندوی ټولنې لمشر شهباز صافی سره خبرې کوو او ترې حال اخلو چې د خپلې ټولنې لارې د پښتو ادب د بډاینې لپاره کوم کارونه ترسره کړي دي. بیا به په بلجیم کې مېش د ځوان شاعر جابر منظر سره د زړه خواله وکړو او ترنه به واورو چې مسافر شاعران په کومو چارو بوخت دي. همدارنګه د خبرونې وروستۍ برخه کې د زما د غستان کتاب د وی بلې برخې ژباړه هم درته لرو. په دې نادره کتاب کې ژوند او نړۍ ته د رسول حمزه توف لسترګو قتل شوی دی. د نن د ور د کتابونو د چاپېدو نه هم وړاندې تللی او په نړۍ کې ډیجیټل کتابونه هر غړی خبرېږي. سو کال وړاندې پورې د پښتو کتابونو د خپراوي پروسه دومره خنه وه. تر دې چې کده مشهور لیکوالو آثار به هم خپاره شول نو تیراژ به د 500 او د 1000 نه زیات نه و. خو اوس داسې نه ده. په نن دور کې په افغانستان او پښتونخوا کې لسګونه کتاب خپرندوی ټولنې دي چې هر ورځ نوی آثار خپروي. د دغو خپرندوی ټولنو په منځ کې د شهباز خپرندوی ټولنه هم ده چې له جلال آباد فعالیت کوي. موږ د دغې خپرندوی ټولنې مشر شهباز صافی سره خبرې کړي او په سر کې مطری پوښتلی چې تازه تازه کوم کتابونه چاپ کړي دي.
د ټولو نه مخکې تاسو ته او د مشال راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. له تاسو نه ځانګړې مننه کوم چې موږ ته هم وخت راکړو. راځو تاسو لمړنۍ پوښتنې ته. اسی خو پدغه 13 15 لسمیاشت کی زمنګ ری ادارې شباس پرندی ټولنې لخوا یو سل لس عدد کتابونه په بیلابیلو موضوع د چاپ په غاڼه سنبال شوې دي. خو زه به د هغه وروستیو کتابونو ذکر وکړم چې د لوستونکو د تو درکلی سره مخ شوې دي. کاپر جانان، ته د غوګونو والی مخر سوا، مینا او مننه، زه د درد ته ټپې وایم، د ډیوې لاندې تیاره ده، د شګو مزل، میکده، بڼور سترګه، نیمګړی مینه ناول، د مینې قاتله ناول، لمسکاله تر دې حاله ناول، د خبرو کولو هنر، او ډیوه بابا لوړی ماخام دی. شیری غورچانډې چې په لرو بر کې ډیرو خلکو خوښ کړو.
شاباس صافی صاحب، ستاسو د زوی سلیمان سرباز صافی د شیرونو غورچان چاپ شوی تازه تازه که په ډیر زمنګ اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي.
بله، زما وړو کې زوی په کتاب چاپ شو د شیرونو غورچانډې. هغه داسې ده چې زمنګ خپل کتاب پرونځي دی، او د لرې او برې پښتونخوا د ډیرو شاعرانو شیری ټولګي پکې شته دي. زما زوی چې دی سلیمان سرباز صافی دغه کتاب پرونځي چاري پر مخ وړي، او د بلې خوا د شعر او شاعری سره ډیره مینه لري. دغه لامل دی چې هر وخت کتابونه لولي چې کوم ښه شعر خوښ شي هغه لیکي، او په مشاعرو کې هم ګډون کوي، خپل شعرونه هم پکې وایي، د نورو شاعرانو هم پکې وایي. دا په دې لنډ ورځو کې په دې بریالی شو چې د شعرونو یو غورچاڼي ډیوه بابا لوړی ماخام دی چې په کډلر یو برې پښتونخوا د یو سل درې اویا شاعرانو غوره شعرونه راټول شوي دي، د چا په ګاڼه سنبال کړ او بازار ته هم راورسېدلی دی. په لر او بر پښتونخوا کې په هر وړو کې او لوی په کتابپلورنځي کې مینوال ترلاسه کولی شي.
تاسو خو له ننګرهار فعالیت کوئ، تاسو نه علاوه نورې کمې خپرندوی ټولنې دي چې پښتو ژبې ته له دغه ځاینه کار کوي، او ستاسو کار له نورو سره څه توپیر لري؟
بلې، موږ د ننګرهار جلال آباد ښار څخه فعالیت کوو، او دا به هم ووایم چې څومره کار په جلال آباد کې د پښتو ژبې لپاره شوی دی په بل هیڅ ولایت کې نه دی شوی. دلته مومن خپرندویه ټولنه ده چې ډیره سابقه لري، مسلم خپرندوی ټولنه، زیار خپرندوی ټولنه، یار خپرندوی ټولنه، ختیز خپرندوی ټولنه، سحر خپرندوی ټولنه، مازیګر خپرندوی ټولنه، باور خپرندوی ټولنه، اصلاح افکار، روغنوال خپرندوی ټولنه، او داسې نورې ډېرې ادارې دي چې پښتو ژبې ته په بیلابیلو برخو کې کار کوي. څوک اسلامي کتابونه، څوک سیاسي کتابونه، څوک طبي کتابونه، څوک د مکتب کتابونه، او زمونږ اداره یوازې د پښتو ادب کتابونه خپروي، کاغذ شعر وي، کناول وي یا لنډی کیسه.
په جلال آباد کې د کتاب مینوال زیاتره څه ډول کتابونه زیات خوښوي؟
لوستن کې هر ډول کتابونه خوښوي، کاغذ د شعر دی که د ناول دی. خو زما په اند شعرونو کتابونه ډیر خرڅیږي، چې بیلګه د محمد ګل منصور کاپر جانان دی چې په لنډه موده کې پوره لس ځله چاپ شوی او خپور شوی دی، او خلکو خوښ کړی هم دی.
شاباس صافی صاحب، آیا د ادبي کتابونو نه علاوه تاسې د پوهنتون د زده کوونکو لپاره علمي کتابونه هم خپروئ کنه؟
مونږ صرف پښتو ادب ته کار کولی دی، تر دې دم هم پښتو ادب ته کار کړی دی، په شعر کې، په نثر کې، ناول هم چاپ کړی دی، لنډې کیسې هم چاپ کړی دی، او شعري ټولګې. نو د پوهنتون کتابونه مې تر دې دمه نه دي چاپ کړي، او انشاءالله په راتلونکي کې به د پوهنتون کتابونه هم چاپ کوو.
صافی صاحب، نن سبا خو د سوشل میډیا دور دی، شاعران زیاتره خپل شعرونه په فیسبوک او په نورو رسنیو باندې خپروي، ټولنیزو رسنیو باندې. نو دې کار ستاسو په خیال د کتاب د خپرولو کار اغیزمن کړی دی کنه؟
نو د ټولنیزو رسنیو په برکت د کتاب لوستلو بازار ښه تود شوی دی. مخکې به چې زر کتابونه چاپ شول، هغه به په کال یو نیم کې نه خرڅېدل. اوس چې د شپې کتاب چاپ شي، سحر لوستونکي ترلاسه کوي، او ورپسې ګرځي چې هر ځای نوی دا کتاب پیدا کوي، او خپل ادبي تنده پرې خړوبوي. او د خوان خبره خدا ده چې اوس د کتاب لری لری ملکونو ته ځي، خلک خوښۍ ځکه لری لری ملکونو نه هم په د فوسټ باندې لیږل کیږي او غوښتنې کیږي، او خلک غواړي. نو د ټولنیزو رسنیو سوشل میډیا ډیر برکت دی چې کتابې د پښتو کتاب خاص کر تر ډیره لری لری زینو ورسو.
دا شاباس صفه چې ویلې نن سبا ځوانان کتابونه ډیر اخلي او همدارنګه شاعران او لیکوالان هم په زیاته پیمانه خپل اثر ولسته وړاندې کوي. خو د ننګرهار یو ځوان جابر منظر چې په بلجیم کې میشته تر اوسه خپل شعري ټولګه نه د خبره کړي. حال دا چې د شاعرۍ کلونه وړي او د کتاب عمر شاعري خو به نو خامخا کړي وي. موږ د جابر منظر سره غږیدلی یو او په سر کې هغه دا پوښتنه ځوابوي چې شاعري کله شروع کړې وه.
ډیره مننه امیر صاحب کور مودان. زما شاعری خو د لیسې د دورې نه فکر کوم چې په وم متم سیمپو په وخت کې موږ په لیسو کې مشاعری کولې، په مکتب کې مشاعری جوړولې، همداسې په ټولګیو کې وي الف سیمپ په بی کې کولې، بی په الف کې کله دغه شان ګروپي مشاعری به موږ کولې د پښتو په سات کې. نو بیا دغه لپاره په کار دا و چې موږ ډیر شعرونه زده کول، د شاعرانو په یاد هم زده کول او کتابونه هم لوستل. نو په دغه شاعرۍ سره هم دغه وخت نه بیا علاقه پیدا شوله. یو عمده لامل چې و هغه د جلال مرخیل شاعري و چې هغه وخت کې اوس هم شعر لیکي، خو هغه وخت کې د نو ډیر ښه شعرونه لیکه او لومړی کتاب هم چاپ شوی و هغه ما سره و. نو بیا هغه د دې شعرونه ډیر زیات ما په یاد زده و، نو هغه نه بیا زه متاثر شوم او همداسې شعر سره مې نور هم علاقه شروع شوله. خو بیا چې کله زه مسافر شوم دلته بلجیم ته راغلم، دا د 2011 کال و چې یو مسافري شوله. بیا دلته یوازیتوب شو او یوازیتوب هم بیا داسې یوازیتوب چې هیڅ کوم پښتون هم نه و. نو بیا څه د شاعرۍ هغه تاثیر مو د یو مینوال په حیث باندې بیا مې وغوښتل چې شعر ولیکم،
جابر منظر صاحب ډیره مننه. کاوریدونکو ته دا مو وایي چې په سوشل میډیا خو ستاسو شاعري دوی لوستې ده، خو چې کتاب مو چاپ شوی کنه؟
نه امیر صاحب، تر اوسه پر هم کتاب لا نه دی چاپ کړی. نو ورته په دې نږدې راتلونکي کې اراده لرم، خو ستاسې په خبره باندې چې شعر او شاعري زیاتره اوس سوشل میډیا ته راوتې ده او همدغلته د لوستونکي لولي، نو زیاتره شاعران هم همداسې فکر کوي چې کله شعر په ټولنیزې میډیا کې د فیسبوک له لارې خپور کړي، نو بیا یې فکر یې دی چې دا شعر تر لوستونکو رسېدلی دی او که دا چاپ هم کمه نو دا به تکراري شي یا بدای. خو بله دا ده چې د شعر د کتاب دپاره باید معیاري شعرونه ښه شعرونه چې هغه د کتاب د چاپولو د وړ وي. زما خو خپله تر اوسه پورې لا شعرونه تر دې نه دي رسېدلي چې هغه نه دي د کتاب دپاره شعرونه زه راټول کړم او کتاب د چاپ کړم. خو پاینده کې به ګور انشاءالله که برابر شو خدای کول او وخت را ورسید انشاءالله. دا مې ورمانم دی چې په خیر سره خپل یو کتاب ولرم او هغه به انشاءالله په وخت سره وشي.
تاسو د ځوان کول شاعرۍ ته څنګه ګورئ؟ کوم داسې ځوان شاعران دي نن سبا چې شعر ته یو نوی رنګ ورکړی دی یا په اصطلاح ډیر ځلې دلې دي او خلکو د هغوی شاعري ډیره خوښه کړې ده؟
خپل نظر باندې امیر صاحب د زمونږ د باباګانو نه وروسته د حمزه بابا، خوشحال خان خټک، قلندر مومند او له دغه سترو شاعران وروسته د پښتو تر ډېرې مودې پورې د پښتو شعر داسې یو شاعر نه لر دوی نه وروسته چې هغه دې د ډېرو خلکو د خوښې وړ وګرځي. په دغه اوس تقریبا په دغه یو لسیزه کې، په دې اخیر لسیزه کې پښتو شاعرۍ او شعر و ادب ډېر نوي نوي شاعران پیدا کړل. مثلا منیر بنیرای شو، بغزاده دانش شو، همدارنګه محمد ګل منصور شو. ډېر زیات شاعران دي د کوزی پښتونخوا، د بری پښتونخوا کې هم دي شاعران دي چې هغه په شیر ته یو نو رنگ ورک پډیرو غا ساده اصطلاحات او باندې او ساده کلمو باندې ډیر خ شیرونه ولیکل. خ مثال دا دی چې مونږ په امر ټولنیز میډیا ته اوسو ګورو خ شاعران خ خلک هم دا غوي د شیرونه خوخی او پډیر زیات شمیر مینوال هم لري د شاعران. نو زه وایم چې فلحال په نوې دوره کې دغه نوي شاعران یا مې نمونه واغستل یا دغه مشهور شاعران چې دي دوی ښه شعرونه لیکي او زه به وایم چې فلحال د پښتو شاعري په یو نوي رنګ او خوندور رنګ کې روانه ده.
جابر منظر صاحب په مسافرۍ کې په یوازې توپ کې داسې ویل کېږي چې شاعري ښه کېږي، نو تاسو څنګه له دې فرصته ګټه مو اخیستې ده کنه؟
بالکل اندر سے مسافری کی پیوازی توپ کے خو اتمن شعر لکھل کی گی شاعری کی گی خو یو عمدہ لامل چتے یا د اروپایی ژوند یا د دلته ژوند هغه د ډیر زیات مصروفیت دی چې ډیر کم وخت پیدا کیږي سړی شیرو لیکي. زما د خپلې تجربې چې دلته زه کله یوازې شم کله لږ ودردېږم نو په هغه وخت کې ما نه به شعر لیکل کیږي زه شعر لیکم، خو دا چې زه یا کم شعر لیکم یا نهایي ډیر کم شعر لیکم هغه عمده لامل دا دی چې مصروفیتونه دلته ډیر سړی سره وخت نه چې کینی پی کرو کی او شیر ولی کی، خو مسافری تاثیر لري او اتمن زما فکر باندې سو کو ودر دیږي او یو حالات دی واز تو بیا انده سپیراشی نو اتمن شیر به لیکل کیږي.
کولای شي د خبرونه په دې برخه کې خپل سو شیرونه وړاندې کړي زمونږ اوریدونکو به ته خوند واخلي.
مرنه امیر صاحب زما یو دو شعرونه دي هغه به درته وړاندې کوم په دې لچې ستاسو د ستاسې د اورېدونکو خوښ شي. وایي ته به وي خوښي به وه او عشق به وو، ته به وي خوښي به وه او عشق به وو، ژوند به وو مستي به وه او عشق به وو، او شوم به کله زه بیا بے پروا معشوم، شوم به کله زه بیا بے پروا معشوم، زه به وم شوخی به وه او عشق به وو، کړم به دې لیدو ته په والله خمار، کړم به دې لیدو ته په والله خمار، سمه بې روحی به وه او عشق به وو، او پاتې وو هر څه رانه په دې باندې، پاتې وو هر څه رانه په دې باندې، تا سره دوستی به وه او عشق به وو، او هیڅ نه وو خو هر څه وو منظر راته، هیڅ نه وو خو هر څه وو منظر راته، خوښه زندگی به وه او عشق به وو، او راز ساته بیا ستا لیدل دومره اسانه نه دي، راز ساتا بیا ستا لیدل دومره اسانه نه دي، په محبت کې تلل راتلل دومره اسانه نه دي، او عشق می پښتو د تر هیڅکله تیرېدلی نشم، عشق می پښتو د تر هیڅکله تیرېدلی نشم، له خپلې ژبې تیرېدل دومره اسانه نه دي، او ما ویل ور وبرسم خپل انتها پورې می، ما ویل ور وبرسم خپل انتها پورې می، په یو سا غره ته ختل دومره اسانه نه دي، او کانی دی وکړې بې مکانه او بې ځانه دې کړم، کانی دی وکړې بې مکانه او بې ځانه دې کړم، اوس مې تر ځانه رسیدل دومره اسانه نه دي، او راشه منظر دې زاره چاو دې شو که ګوري ته، راشه منظر دې زاره چاو دې شو که ګوري ته، ژوند ته یې بیرته ګرځېدل دومره اسانه نه دي، ژوند ته یې بیرته ګرځېدل دومره اسانه نه دي.
دا وزوان شاعر جابر منظر چې تاسو خبرې واوریدې. او د هغه شعرونو مو هم خوند واخیست. د غسانې شاعر او لیکوال رسول حمزه توف په یو شعر کې د ویمور کیسه کوي چې خپل زوی ته وای زوی ته چې وډو کې وي خبرې دې هم نشوي کولې، ځان هغه وخت هم ستا په خبرو پوهیدم، خو اوس چې لوی شوی یو شاعر نو ته چې کومې خبرې کوي زما پر سر نه خلاصیږي. په شاعرانه نړۍ کې پاتې کیږو. د خپرونې دا وروستۍ برخه مو د زما د غسان کتاب د وی بلې برخې ژباړې ته ځانګړې کړې ده. رسول حمزه توف په دې کتاب کې په یوه جانانه انداز کې د خپل کلی، چم، وطن او نړۍ کیسه کوي او دا ټول په یو طلایي زنځیر لکه د غاړکۍ د تار د یو بل سره غاړه غړۍ کوي. نو زما د غسان واورئ چې په ختمېدو به د مجلې دا ګڼه هم پای ته ورسیږي. ښه وختونه ولرئ. زما د ژوند موده به دومره اوږده نه وي. په دې نړۍ کې به زه یو څو لسیزې ژوند کوم او په دغو څو لسیزو کې به خلک همدا کوټونه، جمپرونه، پتلونونه او بوټونه استعمالوي. خو د شاعرۍ د ژوند موده مختلفه وي. د دې د زوکړې او مرګ خپلې نیټې وي. دا خبره زه یوازې د خپلې شاعرۍ په اړه نه کوم، ځکه چې کېدای شي زما شاعري زما د سترګو په وړاندې سا ورکړي. ما یو ځل په لندن کې د سیړۍ یو پخوانی ونه ولیده. خلک ګمان کوي چې دا ونه زاریوان کې نه ولې وه. دغې ونې په خپل عمر کې د خلکو د لباسونو بدلیدل په خپلو سترګو لیدلې دي. د خلکو کالي کله لوی او کله هم واړه وو. همدارنګه کله یې اوږدې چپنې اغوستې او کله هم لنډ کوټونه، کله یې پوځي خولۍ په سر کړي او کله هم اوږدې خولۍ. خو د سیړۍ دغه ونه تل له دغو بدلونونو بې نیازه په خپل ځای ولاړه وه او ویلې، خلکو لاړ شئ، که کوم بل کار نه لرئ نو د کالو فیشن بدل کړئ، خو زما پر وړاندې د ژوند یو مقصد دی. زه د لمر وړانګې جذبوم او بیا ترې خپلې څانګې او ګلونه مړوم چې په راتلونکي کې د سیړیو نوې ونې ترې جوړې شي. په غرنیو سیمو کې یو متل مشهور دی چې جامې له سړی نه سړی جوړوي او آس له سړی نه باتور. دا متل ډیر په زړه ښه لګیږي، خو زه فکر نه کوم چې په دې کې با صداقت موجود وي. ضروري نه ده چې هر باتور دې د زمري لباس واغوندي، او دا هم ممکنه ده چې د زغرې د جامو شاته چې کوم زړه درزیږي هغه دې د یو ډارن سړی وي. ډیر ځله را سره داسې شوي چې ما د یوې اندوانې ظاهري بڼې ته کتلی او خوښه کړې مې ده، خو بیا مې لیدلی چې هغه په منځ کې سپینه او بې مزې ده او زه یې عصباني کړم. همداسې یو ځل د اونتسو کولی په نوم د یو کلي یو تن خپله معشوقه چې په ښایسته پشمي جمپر کې پټه وه را اوچته کړه، خو بیا یې چې وروسته ښکته کړه نو ویلیدله چې هغه یې معشوقه نه بلکې د هغې زړه نیا وه. همداسې یوه کیسه را تابو طالب هم اورولې وه. هغه ته د کوم لرې کلي نه د واده بلنلیک را رسېدلی و. هغه هلته لاړ او سورنه یې هم غږوله. واده ډیر په جم او جوش سره وشو. د کلي په منځ کې په یوه میدان کې د واده جشن لمانځل کېده. تر دریو ورځو پورې تبلې، وایلن، سورنۍ او کارډین غږېدل او خلکو په ولولو سندرې ویلې. زموږ د داغستانیانو په اصطلاح واده په درس کې تیر شو. خلکو له ښکلې موسیقۍ او خوندور خوراکونو نه خوندونه واخیستل. ټول کلی په واده کې شریکو، زاړه او ځوانان ټول ګډېدل. په درېیمه ورځ د واده سنبالونکو اعلان وکړ چې اوس به شاه او ناوې هم له موږ سره نسا کوي. ګډونوالو د واده الک په تیرو درې ورځو کې څو څو وارې لیدلی و، خو ناوې تر اوسه په پلو مخ داسې پټ کړی و چې څوک یې ونه ویني. ابو طالب هم څو څو ځلې ورکتلی و. د هغې د ناویتوب د جوړې د رنګونو په وړاندې د قفقاز د شاعرۍ د غورچاڼ سرپاړه هم پیکه معلومېدله. هغې چې نسا شروع کړه نو د هغې د جګ قد په لیدو ابو طالب حیران پاتې شو. هغه هم داسې سربه هم وه، او بیا هغه وخت را ورسېده چې ناوې ورو ورو خپل مخ ښکاره کولو. د خلکو په زړونو کې یوه تلوسه په غرغنډو وه. ابو طالب هم ودرېده او د یوې لمحې لپاره داسې انګیرله لکه سایه چې درېدلې وي، او بیا له مخه پلو لیرې شو. او هغه شیبه را ورسېده چې له تیرو درې ورځو نه خلکو انتظار کاوه. د د ناوې سترګې عین او غین وې او د سترګو نه لاندې اوږده پوزه وه چې تا به ویل بل ځای راوړل شوې او دلته ټومبل شوې ده. د ابو طالب طبیعت دومره خړ شو چې بیا یې نه موسیقي وغږوله او نه خوراک وکړ، بلکې واده په نیمه کې پریښود او خپل کلي ته راستون شو. زه داسې فکر کوم چې ابو طالب د کیسې په اورولو کې به یو څه د مبالغې نه هم کار اخیستی وي، خو بیا هم کتاب که ښه نه وي نو که ښایسته ډیزاین شوی هم وي څه ګټه نه لري. دلته هم اړینه ده چې د صحیح کره کتنې لپاره باید پلو ترې پورته کړل شي، ځکه یوه زمانه وه چې په غرنیو سیمو کې د میرمنو حیثیت او له هغوی سره د سړو رویه یوه مهمه او اصولي مسله ګڼل کېده. په هغه زمانه کې یو سړی د یوې شیبې لپاره هم دا جرأت نشو کولی چې د خپلې میرمنې خبره وغورځوي. په وړو وړو خبرو به میړونه د ولسوالۍ جرګې ته احضارېدل او ترېنه به پوښتنې کېدې. د معاملاتو د سم ساتلو لپاره د ولسوالۍ د جرګې هر غړی اړ و چې باید ځواب ووایي. په هغه زمانه کې به د غرنیو ښځو کانفرنسونه کېدل. په هغو کانفرنسونو کې به ښځو دومره اوږدې ویناوې کولې چې اوس به یې څوک په کانګرسونو کې هم نه کوي. په هماغه ورځو کې یوې دنګې ښځې د اتوار بازار ته په پرله پسې ډول راتلل شروع کړل. هغه به بازار ته راتله او ممنوع سیزونه به یې په ښکاره په خلکو خرڅول. د سپایانو به همت نه جوړېده چې منې کړي. هغوی به ډارېدل چې که داسې وکړي نو د غرنیو ښځو آزادۍ ته پرې صدمه ونه رسیږي. په درېیمه اونۍ چې هم ښځه بازار ته لاړه نو سپاهي معمولي شان خبره ورته وکړه او په پنځمه اونۍ کې دومره جرأت وکړ چې ښځې ته یې وویل ته باید له ما سره تاڼې ته لاړه شي. سپاهي چې ښځه له ځانه سره په لاره تاڼې ته روانه کړې وه نو ټول خلک دغه جرأت ته حیرانه ولاړو. خلکو ویل ته ګوره دې سړی دومره لوی جرأت کړی چې د غرنیو سیمو یوه آزاده میرمنې ګرفتاره کړې ده. هغه په ډک بازار کې ښځې ته سم نه وکتلې، خو اوس چې ورته پام شو نو هغه ورته سې عجیبه غوندې ښکاره شوه. د هغې د لمنې لاندې بوټانو ته پام شو چې د سړو په شان درانه معلومیږي. هغه په زړه کې ویل څه ګړبړ معلومیږي او بیا یې د هغې د مخ نه نقاب کش کړ. داغه په مخ کې یو بدمعاش سړی ولاړ. داغه لوی لوی بریتونه او ډارونکې سترګې وي. ځینې فنکاران هم داسې وي چې د خپل نوم د ځلولو هنر نه ورزي نو هڅه کوي په هغه دغه خلک تیر باسي. همدارنګه که تاسو سره د لرګي یو ښکلی خنجر هم وي نو تاسې پرې یو وړوکی چرګوړی هم نشئ لالولی. که ډیره توره وکړئ نو د مسلسل باران څاڅکي به پرې قلم کړی شي. همدارنګه که د ګوډا او ګوډۍ واده وکړی شي نو له دې واده نه د ماشومانو د زوکړې سلسله نه شروع کیږي. د دې ترڅنګ چې کله ماشوم سنتیږي نو د زرکې وزر ورته ښکاره کوي او له دې کاره یې موخه دا وي چې د ماشوم پام بل پلو شي او هلته نایي خپل کار وکړي. خو د زرکې په وزر ماشوم نه سنتیږي، د هغې لپاره د تیزې چړې ضرورت وي. خو لوستونکي ماشومان نه دي چې د زرکې په وزر به څوک وغولوي، او زه هغه اداکار هم نه یم چې په یو ډول نیام کې به مې مصنوعي خنجر پټ کړی وي. یقیني خبره دا ده چې نیام هم ضروری وي، ځکه چې کاغه نه وي نو د خنجر سوکه به پسه شي، او نیام باید ښکلی هم وي ځکه چې دا د ښکلي ذوق ښکارندوی کوي. کله چې به د قفقاز کوم شهسوار له ډاکې په ډکو منګولو راستون شو نو دغه میرمنې به د آس په غاړه ښایسته وریښمین رومال تړلو. په باور سره ویلی شم چې د ژورو خیالونو لپاره ستغه او بېکیفه ژبه داسې ده لکه د لیوه په مخ کې وری. همداسې که لاره ډېره کنډو کپر وي نو مضبوطه ټانګه به پرې هم لړزیږي، او دا امکان هم شته چې کومې کندې ته دې وغورځیږي. همدا شان د خره قطه د آس لپاره مناسبه نه وي، او د ښه نسل د آس زین هم په خره د تړلو نه وي. Thank you.
پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
دل پدی اوجکه خوشحالی دا سارو تنا دی هر پتا بلشه
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي
غږې دې نشم درته می دیر وجړل و مې بخښه
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او سنی سندری او د هغو پاړه لند معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندری جادوګری کې له هارون باچا سره
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په درې نیمو بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په یوه نیمه بجه